द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 19 نیټه ده وخت چې ویلې په پاکستان کې د سهارې 8:30 بجې افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبرې خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان طالبانو د وړوکي اختر په موقع د درې ورځو د ډزبندۍ وروسته د ګل پورز د ملک په لږ تر لږه نهه ایالتونو کې په حکومتي ځواکونو باندې حملې شروع کړې دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو سره په نښتو کې د دوی 12 پوځیان وژل شوي دي پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو وړاندې د شناختي کارډونو قومي ادارې نادرانه د ووټ اچونکو معلومات په ډاګه کېدو د انتخاباتو پر روڼتیا او ازادۍ باندې پوښتنې راپورته کړې دي او ملګرو ملتونو ویلي د یمن مهم ساحلي خار هدی دا دننه او ګیر چاپیره روان جنگ له وجې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ په کډه کولو باندې مجبوره شوې دي او وخت شي د خبرونو تفصیل ته د افغان حکومت لخوا د لسو نورو ورځو پورې یو اړخیزه ډزبندۍ اعلانولو باوجود افغان طالبانو د وړوکي اختر په موقع د درې ورځو ډزبندۍ وروسته د ګل پورست ملک په لږ تر لږه نه ایالتونو کې په حکومتي ځواکونو باندې حملې شروع کړې دي افغان طالبانو د دې وړاندې خبرداري ورکړو چې دوی به د حکومت سره د درې ورځو لپاره شوې ډزبندۍ نوره نه غځوي د افغان دفاع وزیر ویان جنرال محمد رادمنیش وایس اف امریکا ته ویلي د ملک په ځینې برخو کې د ډزبندۍ سرغړونه شوې چې پکې طالبانو د دوی 12 پوځیان وژل دي نوموړي ویلي په داخل خطو کې لږ تر لږه 13 طالبان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرې په یو شمېر حملو کې ککړ د پاکستانی طالبانو یو کمانډر د پېښور په باچا خان هوایي اډه باندې نیول شوی دی د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای ذریعو خبریالانو ته ویلي مولوی بهادر خان نومي طالب کمانډر هغه وخت ونول شو چې دوبۍ ته یې د تک کوشش کولو ملګرو ملتونو ویلي د یمن مهم ساحلي خار هدی دا دننه او ګیر چاپیره روان جنگ له بجې د 15,000 نه زیاتې کورنۍ په کډه کولو باندې مجبوره شوې دي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجریک ویلي د جنگ زیاتېدو سره د کډوالو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي تیره هفته د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په هدی د خار کې د ایران په مرسته حوثي یاغیانو ویستو لپاره د دې خلاف د جنگي جهازونو او میزایلو حملې شروع کړې دي څوک چې د تیرو دوا کلونو راهیسې په هدی د خار باندې کنټرول لري د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ته ګل پورز ویلي امریکای ته په غیر قانوني توګه راته کوشش کوونکو مور پلانونو نه د هغوی بچی ځان له کول د خفقان خبره ده خو نوموړي په خپل تګلاره کې د بدلون راوستو کوم اشاره نه دا ورکړي وایټ هاوس کې د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ ویل د سرحدونو بغیر یو ملک کلا هم ملک نوی او زیاته کړي دوی د خپل ملک تحفظ او امنیت غواړي او دا چې دا د سرحدونو نه شروع کیږي ډانلډ ټرمپ ویلي امریکا به نه د کډوالو کیمپ وي او نه به د کډوالو د ساتلو مرکز وي د چین حکومتي ټلویزیون ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د بیجینګ په غیر اعلانیا سفر باندې بانن بیجینګ ته رسیږي نوموړی به د دوه ورځو پورې د چین سفر کوي دا سفر په یو داسې وخت باندې کیږي چې یوه هفته وړاندې کیم جانګ اون د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره په سنگاپور کې خبرې اترې کړې وې کوم چې یو تاریخي ملاقات ګڼل کېدو او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د لکور کړی دا چې د چین جوړ 200 اربه ډالرو سامانونو باندې به نور زیاتې ټکسونه لګوي د ګل پورز ناوخته په یو بیان کې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي خپل نماینده نه خواست کړی دی چې داسې چینایي سامانونه په ګوته کې چې په کوم باندې به 10% ټکسونه لګوي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د دغه اعلان وروسته چین هم ویلي دي چې دوی به په امریکا باندې ځوابي ټکسونه لګوي او د امریکای دفاع وزارت ګل پورز د خبرې پخلی کړی دی چې امریکای د شمالي شام مانبی سره نږدې د ترکی سره په همکارۍ خو آزاد گشتونه شروع کړي دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغان طالبانو د وړوکي اختر په موقع د درې ورځو د ډزبندۍ وروسته د ګلپورز د ملک په لږ تر لږه نه ایالتونو کې په حکومتي ځواکونو باندې حملې شروع کړې دي. افغان طالبانو چې د وړوکي اختر د درې ورځو پورې د حکومت سره د ډزبندۍ اعلان کړی او د دې وړاندې خبرداری ورکړو چې دوی به د حکومت سره ډزبندۍ نوره نه غځوي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایس اف امریکا ته ویلي افغان طالبانو لخوا د وربند د ختمولو د اعلان وروسته د افغانستان په نه ولایتونو کې د ګل په ورځ طالبانو بریدونه کړي چې پکې 12 عسكر وژل شوي. ښاغلی رادمنیش زیاته کړي په دغه نښتو کې تر 150 پورې طالب وسلوال یا خو وژل شوي او یا جوبل شوي دي. تیر ورځ افغان طالبانو خبرداري ورکړی چې د اختر لپاره شوی د درې ورځو اوربند بعد د اتوار په شپه ختمیږي. د افغان صدر اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی په افغانستان کې په لومړي ځل شوی دغه دواړخیزه اوربند په اړه امریکا غږ ته ویلي دغه اوربند دا خبره څرګنده کړه چې افغانان د سولې او جګړې ختمولو ملاتړ کوي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دغه مرسته شوې ده. موږ تمه لرو چې افغان طالبان به په مثبت توګه د افغان حکومت د لسو ورځو اوربند ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ناټو او امریکایي عسکرو هم د صدر غنی لخوا د اضافي لسو ورځو اوربند مرسته کړې او په طالبانو یې غږ کړی د افغان حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کینی. افغانستان کې د ناټو مشن یو بیان کې ویلي چې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو ویلي د صدر اشرف غنی په بیان کې په دې خبره زور راوړی شوی چې د سولې په خبرو اترو کې به د نړیوالو عسکرو په رول هم خبرې کیږي. مایک پمپیو زیاته کړې امریکا دې ته تیار ده چې د دغه خبرو اترو لپاره مرسته په دغه کې ګډون او همکاري وکړي. د کینیډا د پوزي کالج یو پروفیسر والټر ډان وایس اف امریکا ته ویلي د لسو ورځو حکومتي اوربند به په طالبانو کې تندروه او منځروه طالبان ښکاره کړي. حکومت د دغه سره دا وښودله چې دوی د سولې لپاره د منځ لارې لري خو په طالبانو کې به هغه کسان ښکاره شي چې دوی د سولې په ځای نور سخت ګامونه یا جګړې ته دوام ورکول غواړي. افغان حکومت لا هم هڅه کوي چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي او طالبانو بیا نیخ په نیغه د امریکا سره د خبرو غږ کړی. د روانې میاشتې په 12 نیټه د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو بیان کې ویلي که امریکایي چارواکي په سوله باور ساتي نو جګړه دې پرېږدي او د خبرو اترو میز ته دې راشي. امریکایي چارواکو بیا تل د طالبانو سره د نیخ په نیغه خبرو نه انکار کړی خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایس اف امریکا ته وایي امریکا باید د طالبانو سره خبرو اترو ته کینی خو چې افغان حکومت ترې بهر نه کړي. ښاغلی کنینګم وایي زما خیال دی چې موږ لا خبرې کول پکار دي. په افغانستان کې زموږ یو ښکاره رول دی او موږ لا دا خبره طالبانو ته هم ښکاره کول پکار دي چې په افغانستان کې زموږ څه رول دی. موږ د دغه هیواد څنګه راتلونکی غواړو خو چې په دغه هر څه کې افغان حکومت شامل وي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د صدر غنی د اوربند غځولو هرکلی کړی او په طالبانو یې غږ کړی د افغان صدر او اولس د سولې غږ ته دې ځواب وایي او د افغان حکومت سره دې خبرو اترو ته کینی مخکې د دینه چې بل یو هیواد ته د خبرو وړاندیز کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو وړاندې د شناختي کارډونو قومي ادارې نادرانه د ووټ اچونکو معلومات په ډاګه کېدو د انتخاباتو پر روڼتیا او ازادۍ باندې پوښتنې راپورته کړې دي. د ملک دوه غټو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او تحریک انصاف د انتخاباتو قومي کمیشن نه د ووټرانو معلومات ښکاره کېدو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان انتخابي کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان هم په دې باندې فکرمندی سرګندې کړې دي. نور حال په د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د ملک دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او تحریک انصاف د شناختی کارډ مرکزی ادارې نادره باندې د ووټرانو تفصیلات یا ډیټا ښکاره کولو تورونه لګوي، او نن د پاکستان انتخابي کمیشن هم د شناختی کارډ ادارې یا نادره ته د ووټرانو تفصیلات یا ډیټا غیر اړوند عناصرو ته ورکولو په سر نوټس ورکړی دی، او د نادره دغه ګامې د انتخابي کمیشن سره شوې لوزنامې د خلاف ورزۍ ترڅنګ د اړوند ذمهوار چارواکو په ضد د کاروایۍ ټینګار هم کړی دی. که څه هم د کمیشن لخوا نادرات لیکل شوی خط کې کم یوې ډلې نوم نه دی اغېستل شوی، خو پیپلز ګوند او تحریک انصاف تور لګوي چې انتخابي کمیشن دغه تفصیلات د دوی سیاسي حریف جماعت مسلم لیگ نواز ګوند ته ورکړي دي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف نه یوازې د شناختی کارډ ادارې خو بیا مرکز او پنجاب کې د موقتی حکومت په کارکردګۍ هم اندېښنې لري. او اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې د تحریک انصاف ویان فواد چودھری تور لګولې دي چې لا تر اوسه پورې مرکز او پنجاب انتظامیه د مسلم لیگ نواز ګوند د وفادارو په لاس کې ده. او بیا لاهور کې میډیا سره خبرو په محل د ګوند یو بل مرکزی لیډر بابر اوان خپل دغه دریس صدا سے بیان کړي
کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں قانون میں لکھا ہوا ہے ان کو معطل کر کے صرف معطل نہ کیا جائے، ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز لگائے جائیں. عسکری صاحب، یہ جو امپائر ہر ضلع میں ہر یونین کونسل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹائیے.
دے دا پنجاب موقتی اعلی وزیر حسن عسکری تا اپیل کوي چې ټول ایالت کې د مسلم لیگ نواز ګوند وفادار بلدیاتی نمائندگانو په ځای د ایڈمنسٹریٹرانو یا موقتی افسران اٹاکلی شي. بلخوا نادرا د سیاسی ګوند او د ادارې د یو پخوانی چارواکي لخوا د ووټرانو ډیټا یا تفصیلات ښکاره کولو تورونه رد کړي دي، او د ادارې لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې دا بی بنیاد ګرځول شوی دی. او اعلامیه زیاتوي چې د دوی سره محفوظ نظام دی چې داسې کېدو اړو د سره سوال نه پیدا کیږي. دا په داسې محل چې مسلم لیگ نواز ګوند هم د هیواد طاقتور فوج ته په اشاره او عدلیه باندې په ښکاره راتلونکو انتخاباتو کې د دوی سره د ټګې او د درغلې کولو تورونه لګوي. او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب ویلي چې تحریک انصاف ته ښه پته ده چې خیبر پښتونخوا کې په 50 کالو کې د ځایي ولس لپاره اسندي کړي، او د خیبر پښتونخوا نه به هم تحریک انصاف ته دا ځلې ماتې کیږي ځکه د اوس نه جړا فریاد پیل کړي دي. د دې ترڅنګ ګرد هیواد کې د نامزدګۍ د فارمونو په سر د کاندیدانو لخوا د یو بل پر خلاف درخواستونو اورېدنې هم دوام لري، او د تحریک انصاف مشر عمران خان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او د آصف علي زرداري د نامزدګۍ فارمونو جانچ پړتال یا کره کتنه کیږي. عمران خان په ضد اسلام آباد، لاهور او کراچۍ حلقو کې د پخواني مشر قاضي افتخار چودھری ګوند د صادق او امین شرط نه پوره کېدو په سر د دنا اهله خواستونه جمع کړي دي. د درخواستونو کې عمران خان باندې په امریکا کې د یو واده کولو او پاکستان کې د دې د پټولو تور لګولې شوې دي، خو عمران خان خپل تحریری جوابونو کې دغه الزامونه رد کړي دي. د انتخابی کمیشن ویان تر مخه د نامزدګۍ د فارمونو کره کتنې عمل به سبا ماښام سر ته ورسي. د سرچینو تر مخه د ګرد هیواد څخه د ملي او صوبایي سملو حلقو لپاره 22,402 کاندیدانو فارمونه جمع کړي دي، کوم چې په هیواد کې په کال 2014 کې ترسره شوي اخرني ټاکنو کې د کاندیدانو د کل شمېرې نه 5,000 کمه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس میا ثاقب نثار د خواجه سراو د یو مقدمه اورونې په وخت د یو کمیشن د یو کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې خواجه سراو یا هجلاګانو ته د قومي شناختی کارډونو خپرېدل یقینی کی. تفصیلی رپورٹ پہ تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوو.
مطبوعات وائی د گل پرس د جسٹس ثاقب نثار په مشره د سپریم کورٹ دو کسیزه بینچ لاهور رجسٹری کې نرخزیانو ته د شناختی کارت نه جاری کولو په حق لا د اسخود نوټس اورونه وکړه. د اورونې دوران نرخزیانو ته د شناختی کارت نه جاری کولو د معاملې د حل لپاره د یوې کمیټې جوړولو امر هم وکړی شو. د چیف جسٹس وینا و چې نرخزیانو ته شناختی کارتونه د ون ونډو یا د یو چت لاندې د جاری کولو طریقې کار خپلول پکار دي او زیاته کړي چې سپریم کورٹ با په دې لړ کې د ټولو ګامونو په خپل سره نه کوي. مطبوعات د چیف جسټس دخلی لیکي چې نرخزیانو ته د تحفظ ورکولو لپاره به ځانګړي عدالتونه هم جوړول شي، ولې چې تر څو نرخزیانو ته عدالتي تحفظ نه وي ترلاسه شوی نو د هغوی کشالې نه هواریږي. هیواد کې د نرخزیانو د حقونو تنظیمونه د یوې اوږدې مودې راهیسې د قومي شناختی کارت په نه ترلاسه کولو کې د پرتو قانوني او انتظامی مسلو سرګندونی کوي. که هم د دې معاملې د حل کولو لپاره د قانون جوړولو سره سره د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا په انتظامی کچ ځینې ګامونه هم پورته کړي، خو د ځینو ټولنیز مسلو له کبله اوس هم د نرخزیانو لپاره د قومي شناختی کارت ترلاسه کول یو ګران کار دی. پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي د سفر نومي غیر دولتي تنظیم چیرمین ندیم کشش نرخزیانو ته په ورپېخو مسلو کې تر ټولو مهمه مسله د شناخت یا د پیژنګلو مسله ګڼي او وای باید چې دغه عدالتي کمیټي په سر کې د نرخزیانو د شناخت په معامله کار وکړي.
لازمی ہے کہ ہمیں شناختی کارڈ کے عمل پہ جانے سے پہلے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے جو یہ فیصلہ کرے کہ ہو اس خواجہ سرا ڈکلیئر کرے، اس کی ڈیفینیشن دے کہ جو اس کیٹیگری میں پورے اترتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ ہو، لازمی میڈیکل ٹیسٹ ایسا ہو کہ وہ ہارمونز کا اس کا ٹیسٹ ہو، اس کے ہارمونز چیک کیے جائیں، اگر اس کے اندر فیمیل ہارمونز زیادہ ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے.
ہغوائی د شناختی کارڈ د جاری کول د عمل نلمبے باید چی یو کمیٹی جوڑکڑی شی اور دغه کمیٹی بپری کوي چې څوک پیدایشی نرخزی دی او چا په طبي ډول خپل جنس بدل کړی دی، او دا هم پکار دی چې دغه کمیټي په ښکاره ټکو کې د نرخزی کېدو یو واضح او کوټلې تعریف وکړي او د هغوی د جنس د معلومولو لپاره میډیکل ټیسټونه وکړي شي او د هارمون د لارې د هغوی جنس معلوم کړي شي. د نرخزیانو د حقونو د تحفظ مبارزین دا هم وایي کله چې یو نرخزی د شناختی کارت جوړولو لپاره سرکاري دفتر ته ورشي نو د نورو کسانو په رنګ هغه ته هم د ولسم گریڈ افسر یا د مجاز تننا تصدیق کول لازم وی، او دا د نرخزیانو لپاره یو ګران مرحله وی، ولې چې د هغه په خپلو خپلوانو یا پیژنګلو کسانو کې داسې سوک نوي چې د هغه د شناختی کاغذونو تصدیق وکړي شي. د پاکستان مشر قاضي نرخزیانو ته د شناختی کارت د نه جاری کېدو د معاملې دا نوټس په یو داسې وخت کې اغستی چې په هیواد کې ټول ټاکنې کېدونکې دي او د هیواد نرخزیانو د جولای په 15مه نیټه کېدونکې دغه انتخاباتو کې د برخې اغستلو اعلان کړي. مطبوعات وایي چې هیواد کې خوښه 14 نرخزیانو په آزاد حیثیت کې انتخاباتو کې د برخې اغستلو پریکړه کړي. سیړونکو هم د نرخزیانو لخوا په انتخابي عمل کې برخه اغستل د ستاینې ګام بلي او وایي د سیاسي عمل په برخې جوړېدو سره به نرخزیان د خپلو حقونو لپاره لا نور چټک او مهم رول ولوبولي شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو یمن ته هلته په مهم ساحلي ښار حدیده کې جګړه نوره هم زیاته شوې ده او د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په دغه ښار کې دننه او ګیر چاپیره روان جنگ له وجې 15,000 نه زیاتې کورنۍ په خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبور شوي دي او په دې کې نور هم د جنگ زیاتېدو سره زیاتوالی راتلی شي. د وایس آف امریکا یو رپورټ تاسو زمونږ همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجاریک خبریالانو ته ویلي د دوامداري جګړې له کبله دا شمیره نوره هم زیاتېدای سي. ښاغلي زیاته کړه چې د بشري مرستو ادارو د خوراکي توکي، تیل او پزراو د ایمرجنسي کیت، یعنې کې د بیړني حالت لپاره د استعمال کېدونکو شیانو وړاندیز کړی. په هودې د ښار کې دا وخت لیاته شپږ لکه پورې ولسي وګړي موجود دي. تیرونی سعودی عربستان اتحادی ځواکونو اوایی او میزایلی بریدونه په هوتی یاغانو پیل کړي چې د کم مرسته ایران کوي او دوی د هودیدا ښار د کنټرول د تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل لاس کې اخیستی دی. هودیدا د یمن سمندري ښار دی چې د ټول هیواد اقتصاد لپاره مهمه ده. نږدې 80% د دې ښار خوراکي توکي هم د دې لارې راوړل کیږي او سعودي اتحادی دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوتی یاغیان به دا د الوزولو یا د ختمولو هڅه وکړي. سعودي عربستان په اوتی یاغیانو دا هم تور لګوي چې دا د سمندري لار د میزایلانو د قاچاق لپاره استعمالوي، کوم چې اوتی یاغیان بیا په سعودي عربستان توغندې وشتلې. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن گریفت د جګړې د مخنیوي لپاره د ټولو اړخونو سره خبرې کې بوخت دی. د دوشنبه یا ګل په ورځ د غرمې په وخت ښاغلي د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل ته په دې اړه معلومات ورکولو لپاره شخصي توګه باندې د ویډیو کال د لاره خبرې کړي. د امنیتي شورا غړو د ښاغلي د بیا د سیاسي حل زلو د لاره د جګړې د مخنیوي لپاره هڅو ستاینه کړې او منلې ده چې د شخړې د اورولو یوازینۍ لار سیاسي لاره ده. سعودي عرب د کال 2015 د مارچ میاشت راهیسې د یمن د حکومت سره په مرسته پوتی یاغیانو بمباري پیل کړې. هم له هغه وروسته د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تر 10 څخه زیات هم وګړي دا وایي بریدونه د لاسه وژل سوي. په ټوله نړۍ کې یمن تر ټولو د بشري کړکیچ یا بحران سره مخ دی. یوازې د خوراکي کمی نه، بلکې صفا اوبو او د دوایانو هم سخته کمی ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د موږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه غواړي او د نیمه ګنټه خبری خبرونه ده. په امریکا کې د کډوالو غیر قانوني کډوالو مسله لا نور هم زیاته شوې ده. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویل دي چې امریکای ته په غیر قانوني توګه راته کوشش کوونکو مور پلانونو نه د هغي بچی ځان لکول د خفقان خبره ده. خو ویل دي چې د سرحدونو بغیر یو ملک کله هم ملک نبي او د خپل ملک تحفظ او امنیت خوړی او د دې شروع د سرحدونو نه کیږي. نور حال په دوه صف امریکا ریپورت کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دا خبره د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په وایټ هاوس کې د یوې غونډې پر مهال کړې او ویلي دي چې یو هیواد هم د پولو پرته هیواد نشي کېدلی. نوموړي زیاته کړې چې موږ د خپل هیواد تحفظ او امنیت غواړو او د دې پیل د پولو څخه دی. په دغه موقع امریکایي مشر وویل چې امریکا د مهاجرو یو کیمپ جوړېدو ته نشي پرېښودلی. نوموړي د یورپ مثال ورکولو په وخت خبرداری وکړو او وی ویل چې هلته وګورئ سره روان دي او دا چې دوی د دغه رقم حالاتو اجازه په امریکا کې نشي ورکولی. د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه د اپریل د میاشتې د نیمایي څخه د مئی تر میاشتې پورې نږدې 2000 ماشومان په لوی کچا کې دي مرکزونو یا په ارزي توګه مرکزونو ته د خیال ساتلو لپاره لیږل شوي. یاد دی وی چې د وایټ هاوس باقاعده د تفصیلاتو ورکولو غونډه تیر ورځ سوواره د چارواکو ترمنځ د صدر سره په اتفاق نه راتللو باندې سوواره وزنډول شو. په دغه مقاصد د ټرمپ د امریکا د مهاجرت یا ایمیګریشن پالیسو باندې پیدا شوی توتريخوالي تور په مخالفه ګوند د ډیموکرات په قانون جوړونکو باندې ولګو. دا په داسې حال چې د صدر ټرمپ واکمنه ګوند ریپبلیکن په کانګرس او سینټ دواړو کې اکثریت لري. څوک چې په خپل هم د امریکا د مهاجرت په مسلو باندې په یو پاڼه باندې نخکاری. صدر ټرمپ وویل چې د ټوله غلطي د ډیموکراتیک ګوند ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس سره تړلې مسلو ته زر تر زره پام کول پکار دي. نوموړي د ډیموکرات په اړه دغه خبره ډیره په سختۍ سره وکړه او وی ویل چې د سرحدي پالیسو بندوبست زر تر زره کیدی شي که چېرې اکثریت لرونکي ریپبلیکن پارټي سره د خبرو اترو میز ته د ډیموکرات ګوند غړي کینی. صدر ټرمپ دا خبره په وایټ هاوس کې په داسې حال کړې چې د نوموړي سختو پالیسو باندې د دواړو ګوندونو قانون جوړونکو لخوا په ٹرمپ او د نوموړي په انتظامیه باندې سخت نیوکه کیږي. د دین علاوه د صدر ٹرمپ میرمن د تیر اتوار پر ورځ د یو ترجمان د لارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي نه خوښوي چې ماشومان په پوله د خپل مور او پلار څخه بیلیږي. په دغه بیان کې نوموړي هیله څرګند کړي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند دواړه به په کانګرس کې زر تر زره د دې حل راوباسي. د دینا د نوموړي اشاره یو کامیاب د مهاجرت په پالیسۍ کې بدلون اړخته وه. د دې سره سم هم تیر ورځ په نیو اورلینز کې د کورنو چارو د امنیت مشر او حکومتي وکیل جیف سیشن په خپلو ویناګانو کې د صدر ټرمپ د انتظامیه د مهاجرت په اړه د دریځ دفاع کړې او ویلي دي که چېرې هغوی زموږ هیواد ته په غیر قانوني توګه راننوځي نو دغه رقم حالاتو سره به مخ کیږي. د دې هر څه سره سم د امریکا د پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش میرمن لورا بوش هم د واشنگتن پوسټ په یو مضمون کې لیکلي چې په پولو باندې د ماشومانو د خپل مور او پلار څخه بیلول د ظلم ډک خبره ده.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریه
امریکی پناګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمشنر د ملګرو ملتونو د ترقیاتی پروګرام او د برما د حکومت ترمنځ د مفاهمت په یو یاداشنامه په دسخط کې لو خوشالي ښکارا کړی دا چې تر مخه به د داسې حالاتو پر پیدا کولو کې لاس امداد وشي چې د هغې له برکته به د روهینګیا مهاجرو برما ته په حیا عزت او په حفاظت سره واپسی یقیني شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ډیر ښه کار شوی دی. موږ د مفاهمت دا یاداشنامه د اعتماد پیدا کولو په لوري یو اقدام ګڼو او که په دې پوره پوره عمل درآمد وشو نو د برما د اړي ګړي د لاسه ډس خوړلو ټولو اجتمندو فریقو ته د انساني خواخوږۍ ښه ډیر تیر امداد رسېدی شي او برما سره د مهاجرو په واپس راتلو کې او پراخین صوبه کې د ټولو ګوندونو په روغ ساده او امن سره اوسېدو کې لاس کولې شي. تیر اگست نه راپدې خو ولکه روهینګیا مسلمانان د برما د راکین صوبې نه د کاکسز بازار په سرحدي پوله بنگلاديش ته اوړېدلې دي. کاکسز بازار هغه ضلع ده چېرته چې 200 روهینګیا برمی مسلمانان د وړاندې نه په مهاجرت کې جون تیري. دین علاوه برما کې درې اتیا لکه مسلمانان په جنگ ځپلو علاقو کې په ډیرو خرابو حالاتو کې جون کوي. دا نه یوازې پراکین صوبه کې دي بلکې په ګرد برما کې خوار پراته دي. د برما اړیګړی او د دې د لاسه د بیکوره شوو خلکو مسلې اوس د دنیا د انساني خواخوږۍ د یوې لوی مسلې شکل اختیار کړی دی. امریکا دا قسمه حالاتو کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د روهینګیا په معاملہ کې هم امریکې په کال 2018 اگست کې د دې جګړې د شروع کېدو نه راپدې خو تر اوسه پورې 299 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. امریکا د برما د حکومت ډاډګیرنه کوي چې د پناګزینو په بابله د متحده قانونو های کمشنر او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه د کار کول خپل لوس پوره کړي او د راکین صوبې په حق له د ملګرو ملتونو د پخوانی لوی سکتر د کوفی انان په مشرۍ کې د جوړ سلاکار کمیشن په سفارشاتو عمل درآمد کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اردوونکو زمونږ د دریو ګنټو دا نن سهارنۍ خبرونه هم په دې باندې سر ته رسیږي. کچېرې تاسو زمونږ پروګرامونه اورېدل غواړئ او انټرنیټ ته رسائی لرئ نو زمونږ د ویب پاڼې پته www.voadradio.com. هلته کې زمونږ ټول پروګرامونه پراته وي. د دې تر څنګ تاسو مهم خبرونه هم کتلی شئ هغه وخت چې کله زمونږ دا پروګرامونه نیخ په نیغه نوي. نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به تاسو په وړاندې زموږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.